دیگر همکارم احمد شبر با شماست.
احمد شبریم دا زدی را رو دا تو بجور اخبرونی دا وریدون که هر کلی کلیم بلانده دا امریکا دا دفاع وزیر سرگندوانی لرو چه پا افغانستان که دا روح جوری لپاره دا نریوال فشار خوشتنه کلی دا با هم واوری چهن دا افغانستان وزیر دا اندیش نسرگنده کلی او طالبان وی فریری سیمی مونه ولی په پکتیا کې د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره شهیدلی
خوله مړې مو پرېښولې وې چې ارغلي وو ور جینکۍ مو ځان سره واخیستل نه مو وله کمبال نه برستانې دي
دا به هم واورې چې کابل ته نږدې 1.5 میلیون ډوزه د کورونا ضد واکسین ورسېدل
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو ډوز تطبیقېږي
یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس په کار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکاو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي څو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او ډیموکراټیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او ډیموکراټیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنګټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلي دي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیې او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تېره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځې اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوي څپې له کبله اندېښنه وښوده. د پولنډ صدراعظم ماچوس موراویسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوي کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویس کې د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوي احتمالي څپه یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 12 نیټه ټاکل شوې خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې وو لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تېر یو کال راهیسې زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلي بایډن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایډن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نخشه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 زرو پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په نهمه یو ورځ مخکې له دې چې د مخکني پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، دې لایحې ته چې د یوه بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبتې رایې ورکړې. د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینهوالو د ناسم چلند له کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګري ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچیانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګري د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګري ملي لوبډلې خپلې دوې لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په 6مه د اخلاق او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوو لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګري د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. اسدی رډو په منځني سپد دولس شپږ دی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر طالبان ونیو. د ایران د پوځ یو جګپوړي پوځي قمندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لایټ آستین پرون د چنګاښ په 13مه پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی آستین لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق یې دي. آستین زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار د راوړلو له لارې په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. له بلې خوا وروسته له دې چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شا ولاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قمندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ایرنا خبری آژانس د برید جنرال فرهاد آریانفر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریانفر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنه کړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلي دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګان افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو ده ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونو په شاو تمبوي. غویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
خودی عسكر و پولیس اداره کابل اسلحه را به زمین
د کابل اداره عسكر او پولیس وسله جدي سیمې له جګړې پرته تسلیم وی او لمړ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده بلکې جګړې کمی سی او تلفات هیڅ نسته. او بل خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د له لاسه تللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړیتوب کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیتي سکتور لومړیتوب دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوارلس ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي دي او دې ډلې ته ډېر تلفات اوښتي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چې لري یې ونش وکړی چې وینیسي. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې.
د یو بل خبر له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاښ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. ښاغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو د طالبانو په وینا واورېدل چې له جګړو پرته پراخې سیمې نیولې دي. په پکتیا کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بې ځایه شویو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. دغه کورنۍ وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې د خوراک، څښاک او پوشاک ټول وسایل په کورونو کې همداسې پرېښي او تش لاس د سرونو د خوندي کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ته راکړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مړ ده، دوه وړ جنکه می دي، سخت غریبانی می ده.
دغه درد د لیمور د پکتیا له مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیز سره کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو ګڼې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې. د دغو بې ځایه شویو کورنیو په منځ کې یوه کونډه مور چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځای نه ارغلي یو، جنګونو نه ارغلي یو، دالته غریبانه مو ده. ولا موړي مو پرېښولي وي چې ارغلي وو، وړتي نه کوي مو ځان سره واخیستل، نه مو ولا کمبال نه بړستانې وي. ولا کرایي کورونو کې اوسېږو، کریانه نه غواړي، ړنګ کورونو کې اوسېږو، ړنګ دي.
دغه مروایي جګړو ډېره دردولې او د ژوند اوسنۍ شېبې ډېرې په سختۍ تېرېږي.
بس نور دې بده وطن کې سوله راشي.
خپل کیسې په ډېره سختۍ په داسې مهال بشپړ کړ چې زړه یې ډک او لسترګو یې اوښکې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بې ځایه شویو له منځه دی چې د پکتیا د اریوب ځایو له ولسوالۍ را کډه شوی. دی هم د جنګ او د کډوالۍ ډېرې ترخې کیسې لري. د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی. دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري. 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري. انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د آی ډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو. دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بې ځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د افغانستان د امریکا وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مرسته شوی کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسینې ترلاسه کړي. د امریکا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امریکا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,300,000 دوز واکسین دی. مضمون هغه 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا یو اونۍ په لسو ورځو کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه دی چې یو دوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سندي ویلي خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1 میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې ګړی واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.1 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 99 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا مل د مړو شوي شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,200,000 ته ورسید.
قدرمنو اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
برطانوی میل ان لائن خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي. له افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برطانوي ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت تاوتریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پخواني افغان سرتیري د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل ان لائن د یو افغان سرتیری د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونه په وینا دا نه هیلوونکي څرګندونې وروسته لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له 40 کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برطانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې له درې برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېرې سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړی. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایډن دا پریکړه د امریکا دننه په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډېر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجله وایي په افغانستان کې غیر مسلمان لګکي خیې د طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنونکي اوسي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ شمېر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو ښارونو کې د دې دیني اقلیت یوه برخه پاتې دي. هغوی چې نه پوهیږي راتلونکی به یې په کومه خوا له ځان سره بیایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک وروسته هغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالفې روسیې په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. د دې موافقې په اساس د سوریې میلیونونه بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لاره هواره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمعه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بېوزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په نهمه نیټه یوه ورځ مخکې له دې چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، د لایحې ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبتې رایې ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مسودې موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. دا پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحواله سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رایې اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحواله سرحدي لارې د مرستو د رسولو له طرحې او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلي له ترکیې پرته له هیڅ بلې لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د دیره شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایډن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په ژنیو کې د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی. ستاسو له پیغامونو
کریمه شرحیسی د کونال اونلاین د غزیابات او لخوا ترمنځ ویلا د وسوال طالبان لخوا تولې شوې ده. وسوال طالبان لخوا په هغه لار کې مایو نه ځای پر د شې د جلامل تر څو پرې ديار له سوال څو غوښتنې خپل ځان لا سوال کړي لبد مرغه لدغه د شپږ غړي د یو کورنۍ
مشارک خبر کو ورو دا طالبان حکومت ساده ورو لا یو فید لا یو بیت وکیل حکومت ته ونسی په خدای کړنی نه کار نه کول سره لازم نه پیغام خان خبره وي دا تکاوت او امر شناوي عجب خلک یا په ولا طالبان کار حکومت په توګه دی او ځان خلک یا ورو سره سره وکي څنګه سره وکي طالبان غشتي دا سوريج کې چې جنگ دی غواړو خو خپل زور سره معلومه وي نو زموږ ملکانو شین څه غاړي دا ته بیا مدواته شي بخنید شو ورڅ پر لار مونږ ټول دوام مونږ کوي نو خدای په خاطر زموږ ملکانو سره دی نو په احتیاط کې دا دې نه کې موږ دې ګنا دي چې په خلګي شي زموږ دفاع نو موږ سره اړ خلګي شي دفاع مو هغه ونه چې دا موږ ټول مشته نو شي بخانه د باد غشتي بخانه د شوزو د نورو د ټپکانو کوچینانو دا کړی چې یا تر خون لاندې لشيری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې جګړې څنګه زیات شوې دي په دې اړه تر اتنی موجو وروسته بحث اوریدل شي په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکو شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو لیکلو رامنځته کېدو سره یې بازار سوړ شوی دی په دې اړه لسمی راپور لرو
پینځه درش کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګی دی پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي سپینې جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی وای شپارس کال کیږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو کلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحه پیدا شولې نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي دا دوه کار برا سره و چې موږ به سحر را پاتل تر مخه پورې باندې اوسګارې دلو ان تر دې چې ملمانه باز وخت راول موږ جره ملمانه څه کوي راځي
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خلقاته خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي د خاغلی وحدت په خبره چې لاسي لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابېږي
ټول ستر لسکاله مخینه لوحې زموږ سم په بازارونو کې لګیدلې دي اوسه پورېشته او د کمپیوټر لوحه خو د ستې او د درې میشتې وتلې هغه لغه مخ د لاس اور کې خپل مقاومت د لاس اور کې به نه پیژندل کېږي دا لوحه دا ول د ستې بعدونو سره خرابېږي او لېږي استفاده د لاسي لوحې نه ښه کېدلې چې ځکه چې واضح لیکل شوی وي لری نخکاری ورای نخکاری او کمپیوټر یې زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه نخکاری
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي سعید الله صاحب یو له دغو کسانو دی وایي د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې خو هنر یې زمونږ نه تقریبا واغسته اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو به فارغ ول لغې املا صحیح نه ده د دارالمعلمین نه فارغ دي دغه املا صحیح نه ده خطونه حتی داسې خطونه دي چې نو دغه شانې خطونه لیکل کېږي بیا هلته خلک لوستلی نه شي خطاطۍ نه به کېدلې د خلکو خطونه ورسره خو دغه هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر ته کوو
ښاغلی فدا زیاتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د اروپا او امریکا د نیمو وچو د فوټبال اتلولۍ په لوبي تر رسیدلې دي او تم ده چې سبا د اروپایي اتلولۍ په فاینل کې ایتالیا له انګلستان سره او د امریکایي اتلولۍ په پایلوبه کې ارجنټاین له برازیل سره لوبه وکړي. اته بجې او ډېر شته خښې شوې لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي کمیدل په رښتیا د ورځې سمدستي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ته ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه تر رسیدلې. د ختیځ اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې. ملګرو ملتونو هغه پریکړه تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه واړو خلکو ته د ترکیې له وی سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحده ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. او د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند له کبله جریمه کړې. موسم پنځه ویشت دقیقې بحث په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د زیاتېدو پر عواملو خبرې شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو د پنځه دقیقې په دې اونیز بحث کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. دا بحث مو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډېر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډېر لاس په لاس کېدې خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ایز چارواکي وایي ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپلو میلمنو سره څېړو. دې خبرونې ته مو رابللی د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. دواړه میلمنو له موږ سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مینپال صاحب، که لومړی پوښتنه داسې له تاسو مطرح کړم، مخکې له خبریالو نه مو راپور درلود اکثرا په دې وروستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي، په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو دې ته اړ ده چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اورېدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځلې لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري که ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالیو مرکزونه له غسخ زموږ قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې بس د تاوتریخوالي ده، بس د وحشت دی. او پښتنه طالب ته ده چې د توافقنامې تر امضا وروسته بیا د خارجي قواوو تر وتلو طالب د چا په وړاندې باندې جنګېږي، ولې جنګېږي، بیا په داسې وخت کې ولې جګړه شې دی، د کېږي چې د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي. تاسو دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس د ارقامو څخه باید را دې خواته کړو چې موږ څومره ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي، څومره ولسوالۍ طالب ننوتلی دی. بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی، څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاس، څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي. ولې طالب په دغه شي یو مهال باندې هر وخت ګړه تېزوي؟ کورې طالب شي هر ځای ته ورغلی دی بېلې دې شي، تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونه اینداري ماتوي، تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ. بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي؟
درسته ده د طالب استازی نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوئ چې دې ته جواب ویلی وی چې ولې دوی دغه جلوې ته بیا هم زور ورکړی سره
دې چې بله ویني د افغانستان ټول خلک چې دا اوس به خبرې اوري په دې باندې پوهېږي.
بله
دا ویني چې طالب هلته د څه لپاره ورځي، اولته طالب څه کوم خدمات ارزه کوي؟
بله
بل دې شي د افغانستان خلک وکړي دي دا که شلول سوالي که سلول سوالي که پنځوس سوالي مونډه لاس ورکړي دي، ولې هلته څه روان دي، هلته څه شوي دي؟
بله که راسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موک رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو، ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله، اوس چې دغسې وضعیت دی ولې مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، څرګندونې نه کوي له رسنیو سره؟ ډېر په ندرت پیدا کېږي، ولې؟ علت څه دی؟
نه په دا په د چارواکو مسؤلیت دی چې په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي، او دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي. بیا هم د فهم چې اساسي بحث دا دی، هلته چې طالب تللی دی موږ د څه شي تایید وکړو؟ بېله دې چې هلته یې وحشت کړی، بېله دې چې هلته یې خلک کړولي، بېله دې چې هلته زیربنا رامنځته تللي، هېڅ شی نشته. او د افغانستان د ولس یوازې د دې ننداره کوي چې طالب په څومره وحشت باندې ځي هلته خلک کلیو پرېښودلو ته، کورونو پرېښودلو ته اړ کېږي، د خلکو د کورونو څخه د مرچلو په توګه باندې کار اخلي، زیربنا له منځه وړي، سړکونه پلونه او پلچکونه له منځه وړي، ودانۍ نړۍ.
بله
ورخه طالب نه له کوم پلان سره تللی دی، د رغونې له پلان سره تللی دی، نه له یو شی حکومتداري سره تللی دی، نه له خدمات سره تللی دی.
مننه امینه فلسه، بس ته به هم دوام ورکړو. بلې د اولس جرګې پخوانی غړي شکر بارکزی، تاسو ته هم خیر کلی وایو. راځو که په ټوله کې دغه وضعیت اوس روان دی، د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته. نوري صاحب، څه فکر کوئ افغانستان په یو استثنايي شرایط کې قرار لري؟ سربیره پر دې چې د خلکو پسند باندې ډیره ده، په مغه اندازه باندې د سیمې استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي، سربیره پر دې چې متاسفانه ضعف د مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران په حالت کې لیدل کیږي. دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبیعي خبره ده چې نه د افغانستان خلکو ته او نه نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی، او دا په حقیقت کې دا رسي چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر ډیره حده پورې زه ویلی شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالی ونه شوه، چې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په علني ډول باندې شروع شي. زه فکرم تر اوس تر ټولو اړینه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي. د هغې نه بغیر تاسو پوهیږئ چې په تېر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې هم افغانستان درلوده، د کرونا سره وضعیت، دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته یې تاوان زیان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو نه مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسینو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر ده چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغل برګزې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. هدف ماتمن دغه ولسی پاتون نه دي چې په ځینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثره دغه ولسوالۍ یا پوستې امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې موږ راپورونه درلودل چې اونیو یا میاشت راهیسې په پوسته کې پرتو سرتیرو چیغې بغارې وهلې، ورته اکمالات نه کېدل، وسلې نه ورسېدې په وخت. خیر، دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګودرې تړل شوي او وایي ځواک هم زموږ کمزورې دی چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوي افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی سره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډېره پانګونه پېښ شوې ده، هغوی نشي ساتلی؟
نوری صاحب، هیر هم نشي. هغه نیرو چې ډېر پانګونه پرې شوې ده، تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایي نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسي پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا چې پخواني قوماندانان سلای واخیستلی ویشلی او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي، ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپله جنګ وکړي. او بل دا چې خپله د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دوی ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دې وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پرېږدي. دا هغه خبرې وي چې فکر کوم تاسو برنامو کې وه او نور. او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي که چېرته دولت ولکې لاندې طالبان پرې راځي او که طالبان تر ولکې لاندې دولت پرې ورځي، یعنې د دواړو طرفونه چارج کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې صحیح ده چې موږ هغه زموږ ټول پوځیان د قدر وړ دي، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا که چیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما پاول کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو. او هیر هم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادون لخوا څخه مخ ته وړل کیږي او د سي یو تروریستي شبکې لخوا څخه مخ ته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. اې تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت په شل کلونو کې ورته د پای ټکی کې نه خوده او د پیروزي او کامیابی نغمې پورته نشولې، خو د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل اوج ته رسیدلي، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت موږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا موږ به وګټو؟ فکر موږ معقول او په وقایعو باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو. او هغه دا چې اوسنۍ شرایط یو بحراني حالت دی چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دا مسؤلیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی. او طالبان ته هم پکار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ به فکر کوم که چېرته طالبان غواړي چې بېرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځ او هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي. او که چېرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بېرته خکېلي هم پاوزوران کی او هم تچشتمنی ورته پاتې ده، تجهیزات ورته پاتې ده، هغه ویسی پاکستان او نور ځای باندې خاصګي څنګه دا به یو بل نه دی افغانستان لپاره. افغانستان وګړي او نغړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره.
بله، مننه. بیا به هم دغه بحث ته دوام ورکو. ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي، راځو دې خبرې ته چې یو اندېښنه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت سره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر اشرف غني څرګنده کړې ده. ویلې دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یوه لویه اصطلاح ده چې د کارولې ده، خو ده ویلي چې موږ به په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅ کله هم بدل نشو. تقو اوسنی وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثر سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي، آیا فکر نه کوئ چې په همدې لار باندې روان یو؟ مونږ
زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیه موږ په هغې باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته، یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزان خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزان خدمات چې شته، آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپله مخکې ریپورټ درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې چې طالبان نیسي دومره تیښته لري، ځینې خلک طالبان مې ګیره لري او تیښته کوي، ورنه نه غواړي د هغوی تر سره د ژوند کې. دا شته واقع په دې باندې باندې فکر وکړو، حقیقي هوه د حل لار ورته پیدا کړو. د نظامی حکومت یا مارشال لا یا بل شی یا بل شی، ځکه کومه چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې په اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسائل وش کولای چې ستونزه حل کړي، حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګل کوم ځای نه شروع کړو. چې دا خپل یو شته، دا په دې معنی باندې ده چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري، خپل عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مرته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه د ورنه کار نه اخلي او پردي ته هغه مریض له منځه لاړ شي یا هغه زخمي له منځه لاړ شي. افغانستان هم هغه زخمي وضعیت دی چې هر څه لري مګر هغه توانایي د استفادې او مدیریت د استفادې ورنه ورکه ده. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامو افغانو خلکو فکر هم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابین کې د امریکا او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بالاخره سیمه طالبانو ته ور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنگ په منظم ډول باندې رهبری شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم دا خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتګ چې خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توان نه درلودل، چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوی ته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باید چې افغانستان نن دې حتی ورسیږي. او لپاره یو سیاسي تثبیت، سیاسي انسجام، ټول خلکو پاتون سربیره د بین المللي هیوادونو مرسته، سیاسي او نظامي مرسته پکاره.
بله آقای بارزه، گمانم چه زموږ بل میلمه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینه پال سره شلیدلی ده. زموږ تخنیکي همکار پرلپسې هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته ورسره ټینګه کړي. ډېرې پوښتنې هم مینه پال صاحب ته راجع کېدلې. د خبرونې په پیل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت وویل چې ټوله ملامتي په طالبانو واچوله، خو ځینې مسؤلیتونه لکه څنګه تاسو هم وویلې د مدیریت موضوع ده، نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې د امنیتي پیښو له زیاتوالي سره رسنۍ هم دې ته مجبوري دي چې باید چارواکي وغږیږي، او چارواکي هم اکثرا څرګندونې نه کوي، دا مسؤلیت هم د افغانستان حکومت ته راجع کېږي چې ولې هم دا پوښتنه که زه تاسو وکړم، موږ دا پرلپسې څو ورځو راهیسې البته په ټوله کې دا ستونزه شته ده، خو دغه موضوع غواړو چې تایید کړو چې آیا په رښتیا هم له زرو ډېر افغان پوځیان د بدخشان اوښتي د تاجکستان خاورې ته ننوتي که نه، خو څوک څرګندونې نه کوي. دا یوه بېلګه ده، همداسې ډېرې نورې هم، ولې چارواکي خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږېږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږېږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په هکله رسنیو سره خبرې
اترې. هغه ته راځم، تر اوسه پورې موږ ډېره هڅه وکړه چې ښاغلي شینواري سره مسؤول واحد ویان ټاکل شوی دی، خو تر اوسه پورې هېڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا ټلیفون ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه آدم د همغږی د دولتي ارګانو په مابین کې د رهبری نه نیولې تر د مشرتابه نه نیولې تر وایاندونو پورې دا یو ښکاره نقیصه ده چې مونږ وینو. او د دې تر څنګ که چیرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لرئ زر یا زرونه اضافه افغان سرتیری تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو زما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان زما غږ اوري، دا مهم نه دی چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی، ځکه چې یو څوک چې سلا په لاس اخلي تعهد کوي او حلف یادوي هغه خدای وطن وظیفه ده، چې خدای لپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید ترسره ورسي. د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه مونږ وویل چې بیا هم هغه شرایط مونږ ترتیری په هغه کې قرار لري، زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دی چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چیرې د 3.5 لک سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50 زرو نه یې درسته استفاده وشي، بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو، هم جګړه ګټلی شو. که چیرته څوک جنگ غواړي دا هم ګټو، او که چیرته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتووالی ښکاره کړو. مګر دغه چې تلی دي زر دي دوه زره دي، متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې یا تایید کوم یا یې رد کوم، خو خامخا تښتېدلی دي ځکه چې تاجکي چارواکي وایي. دلته یو بله خبره ډېره مهمه خبره ده، دغه روسان پرونه پوری چیغې وهلې چې طالبان ښه دي او زموږ ستراتیژیک دس دی او دس دی او مېلمستیاګانې او دعوتونه او کنفرانسونه ورته جوړوله. نن بیا ولې دوی خپل اندېښنه ښودلې ده چې طالبان دوی ته او هغه سیمو یعنې مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والی تاجکستان سرحد ته دوی د رقم ځان د خطر اخته. زه فکر کوم دغه وضعیت به کېدای شي ایران هم تحرکات نه وروسته دی ولې زما لپاره دغه ډېره جالبه ده. آیا هغه هیوادونه چې طالبان نه حمایت کوه نن په سیمه کې هغوی ولې د طالبانو د نظامي شتون سره مخالفت لري؟
اول برزه خې موضوع تاسو یادونه وکړه تر پرونه پورې چې له طالبانو سره د سیمه هیوادونو په تیر بیا روسیا او ایران پالل کول په غوښته کې یو څه دریز کې بدلون راغلی، خو کراسو د پښتنې ته چې اکثره کتونکي وایي چې په بیره د نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت را مسکړی جاري وضعیت اکثره په دې اند کې چې یو جول جړې شوی وي یو هداقل یو موافقه شوی وای نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وای. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
زه کاملا موافق یم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعال ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید ښکاره کوله، توازو می هدف دانه دی چې دوی راشي او خپل جغرافیه د طالبان یا نور جنګیالي تروریستي ګروپونو ته پرېږدي. توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ د نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولی او ویلي چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماسۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسیون په شمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې، حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله وله او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولس هم په دغه افواتو باندې تللي وو چې امریکایان راځي بیا نه ځي، ښه اوس دوی لاړله. یو خبره هم هېر نه شي، تر کله به امریکایي تر کله به بل هېواد چې موږ لپاره ملک جوړ کړي، سړک جوړ کړي، پوځ جوړ کړي، موږ خپل مسؤلیت څه شی دی؟ زه هم په سیاستونو باندې غږ کوم ځکه چې که چېرته دوی د منطقه څخه کار ونخلي او نن اوسنۍ سیاسي قدرت د ولسمشر نیولې تر نورو باندې که چېرته صحیح فکر او دقیق محاسبه ونشي
زه فکر کوم چې موږ او یا فصل له لاس ورکړې فرصتونه خو دغه دیشن سپاتې دی کېدای شي هغه نه استفاده وشي.
اول برزې د خبرونه ورسی برخه ته نږدې شوی یو پوښتنه کلندر ته ځواب کړي اوس چې وضعیت دغه ډول دی ولسوالۍ یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي اکثرا لوړ پوړو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډیرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسیدلې آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نوري صاحب زما لپاره دا چې ولایت چا نیولی چا نه دی نیولی هغه بېله موضوع ده خو مدیریت به څنګه وشي کولی رهبري د ولایت به طرقه نی خلکو ته دوی به څه شی ډالۍ کړي.
هغه خو بله پوښتنه ده
فکر کوم طالبان مشروعیت د دینه نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دوی په اختیار کې دي
اما جغرافیا اوس د دوی تر کنټرول لاندې ده د جغرافیا ډېره برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکړئ چې زه وایم چې کنټرول هیڅ یې هم نه لري ځکه چې دا ما تاسو مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دوی په مابین کې او لږ سپک جنگ به روان وي یعنی هغه درنه جنگ چې سړی وایي او هغه کنټرول چې موږ وایي یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پر اساس دی په یو سیمه کې یو ځای به نیولي هغه بیا طالبان دی ولسوالۍ دا پرې وکړله بیا هغه ولسوالۍ چې نورو ته دا ورسېږي ما ویل چې رواني جنگ دی بیا سیمه ییزې چارواکي هغه ټوله ولسوالۍ پرېښودله د فکر کوم چې دلته سربېره پر دې چې رواني جنگ دی که چېرته حتی طالبان وغواړي چې ولسوالۍ ولایتونه هم ترلاسه کړي تر څو چې یو سیاسي توافق نه شوی دوی به هغه بین المللي رسمیت ونه لري پنه دی والله ټولنه باندې لکه څنګه چې د دوی نظام په خوانه درلوده نو بهتر به همدا دوی لپاره هم چې د مذاکراتو ته د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي او دا غیر یو سیاسي توافق رامنځته شي چې حداقل د افغانستان خلک په هغه کې ډېر تاوان ونه کړي. زما دلته ټول طرف افغانستان ولس دی افغانستان خاوره افغانستان خلک
ډېر مننه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکر بارغزي او د غرض د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس دوا خان مینهپال نه هم مننه چې د خبرونې په بحث په البته په لومړي او څو دقیقو کې را سره وو او تاسو ټول هم مننه کور ودان ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث هم دومره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم پسر لے بشی گلنا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تکس پین گر جنت گندی ہوائے وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم
تنا د ژوند دې تاریخونه د ژوند دی بچی دې میړه دې بنن باندې د ویال کوي ته خدي کسړي بچی دې میړه دې وطنات تا ٹو بے دسر دشتو دبو دائے وطنات تا